السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دی زه رضوان مرادم او دا هم د ازادي راډیو یو بل یو ساعت خبرونه په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې اکرام مسکنیار برغاړه لري او ری چې د بلخ امنیتی چارواکي دی دوي چې تیر شپه په زاري ولسوالۍ کې نامعلوم وسلوالو د پیپل ان نیډ مو سې نه کارکونکي وژلې دي ولسمشر اشرف غنی د دې کسانو وژنه په سختو الفاظو غندلې ده د امریکا د برون پوهنتون تازه څېړنه څرګندوي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې په روانو شخړو کې 100,000 کسان وژل شوي او همدومره نور ټپیان دي د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د ایران ولسمشر وایي هیواد به تر پایه د سوریې له ولسمشر بشار اسد څخه ملاتړ وکړي او د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ویلي د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد په مبارزه کې لازمه همکاري نه کوي خو په سر کې د افغانستان خبرونه چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي
په سر کې د خبرونو سرچ کې ولسمشر اشرف غنی په بلخ ولایت کې د پیر موسې د کارکونکو وژل وغندل او هغه د افغانستان د پرمختګ د دښمنانو کار وباله د کندهار سیمه چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په انتحاري حملو کې د لاسلرلو په تور دوه تنه نیولې دي او د کابل ښار د څو ښوونځیو سلګونو ښوونکو د حکومت له لورې د دوی د حقونو د نه مراعاتولو له امله نن درسې احتساب وکړ د خبرونو تفصیل ولسمشر اشرف غنی په بلخ ولایت کې د پین موسسې د کارکونکو وژل وغندل او هغه د افغانستان د پرمختګ د دښمنانو کار وباله ل جمهوریت رئیس څخه په خبره سوی اعلان کې ولسوي چې ولسمشر غنی د کورنۍ چارو وزارت امر کړی چې یاد موضوع په جدیت سره وڅېړي او عاملین د قانون منګلو ته وسپاري د پین موسسې اجرایی مشر شیمون پانیک لازادی رادیو سره په خبرو کې د خپل نه افغان کارکونکو وژل تایید کړل او زیاته کړه چې په دې اړه څېړنې پیل کړې دي یاد کسان تیر شپه د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې چې لسری پول ولایت سره ګډه پول لري د ناصرګندو وسلوال لخوا وژل سول تر دا مهاله د یادو کسانو د وژلو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی د کندهار سیمه چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په انتحاري حملو کې د لاسلرول په تور دوه تنه نیولې دي د کندهار والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې نیول سو کسانو د انتحاري حملو په تنظیمولو او د دغه ولایت په ورستیو امنیتي پیښو کې لاسلرول هغه ویل چې نیول سو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی د چارواکو د معلوماتو لمخې په ورستۍ یوه میاشت کې په کندهار ولایت کې د وسلوال مخالفین لخوا 15 انتحاري حمله شوی دي د یو بل خبر لمخې د ملي امنیت ریاست وایي چې په بغلان ولایت کې یو تن د وسلوالو فعالیتونو په تور نیولې دي په پاره کې بیا د پولیسو پر کاروان د وسلوال طالبانو په حمله کې شپږ وسلوال طالبان وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د کورنۍ چار وزارت وایي چې په کابل ښار کې د نشي موادو د پلورونکو د نیول په هدف فایل سوي عملیات په بریالیتوب سر پر مخ روان دي د کورنۍ چار وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې رسنۍ ته ویل چې دغه عملیات د تیر دوه اونۍ را په دې خوا پیل سوي او پر مهال یو سلو 15 پیته د نشي موادو واړه قچک برانی ول سوي دي ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې دغه عملیات په لړ کې یو سلو 1300 کیلوګرام نشي مواد د پولیسو لاسته هم اورغلی دي او د کابل ښار د څو ښوونځیو سلګونو وسیدونکو د حکومت له لورې د دوی د حکومت د نه مراتبو لامل نن درسې احتساب کړ دغه ښوونکو ویل چې د حکومت لخوا دوی ته ټاکل سوي امتیازات بسنه نه کوي او زیاته کړه چې د دوی سره پر کړو ژمنو عمل هم نه دی کړی دوی د ملي وحدت له حکومت څخه وښتل چې د دوی سره کړو ژمنو ژر تر ژره عملی او په وړاندې پروتستونه ځی حل کړي دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جناقه الکو زی وړاندې کوي
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وی هیواد به تر پایه د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ وکړي د ایران دولتي خبری اژانس وی روحانی دا خبره نن په تهران کې د سوریې د پارلمان رئیس محمد اللحام سره د کتنې پر مهال وکړه د سوریې د رژیم وسلوالو مخالفانو په تیر څو اونیو کې زیاتې سیمې تر واک لاندې کړي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو تیر میاشت د سوریې په مرکزي برخه کې د پالمیرا لرغونی ښار هم ونیو د ایران شیعه حکومت د 2013 کال جګړو مخکې هم له اوږدې مودې راهیسې د بشار الاسد او د هغه د پلار د رژیم ملاتړ کاوه د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د سوریې د پارلمان رئیس ته وویل په خواشینۍ سره د سیمې ځینو دولتونو غلطه محاسبه کړې او فکر کوي چې تروریستي ډلې به د دوی هدفونه پوره کړي خو ژر وي او که وروسته تروریزم به دوی ته هم ورسیږي د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي د بغداد نړیوال ائتلافي متحدان د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې د ماتولو په کار کې لازم مرستنه کوي. العبادی نن په پاریس کې یو کانفرنس ته په وینا کې وویل ائتلافي متحدانو د اسلامي دولت ډلې د پرمختګ د مخنیوي په اړه دوی ته کافي استخباراتي معلومات نه دي ورکړي او دغه راز د ځمکنیو عملیاتو ملاتړ هم نه کوي. العبادی زیاته کړه د عراق له پولو څخه د بهرنیو وسلوالو راتېرېدل نه دي ورو شوي او دغه بنسټپاله سنی ډله اکثریت بهرنیان دي. د ده په وینا په تیر وخت کې دا ډله په 1960 عراقۍ وه. د لویدیځ او منځني ختیځ د شاوخوا شلو هیوادونو وزیران د پاریس غونډې ته راټول شوي او د اسلامي دولت ډلې پر ضد مبارزې په ستراتیژۍ بحث کوي. دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې عراقي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې په مې میاشت کې سخته ماتې وخوړله او د انبار ولایت مرکز رمادي ښار چې د بغداد د لویدیځ په 90 کیلومترۍ کې موقعیت لري د دغه ډلې تر واک لاندې شو. دا په تېر یو کال کې د عراقي ځواکونو لپاره تر ټولو ستره ماتې ګڼل کېږي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر تېره شپه وویل د اسلامي دولت پر ضد هوایي حملې به یوازې هغه وخت اغېزناکې وي چې په عراق کې سیاسي پخلاینه رامنځته شي. د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو د موزیمونو د چارو کارپوهانو د دوشنبه په ورځ یو عاجل سور لیست خپور کړ تر څو د عراق د هغو لرغونو آثارو په پېژندنې او معرفي کولو کې مرسته وکړي چې د لوټېدو او په غیر قانوني ډول د صادرېدو له خطر سره مخامخ دي. په پاریس کې د موزیمونو نړیوالې شورا په لیست کې هغه آثار معرفي شوي چې په تور بازار کې خرڅلاو معمول دی، لکه مجسمې، د ډبرو میزونه، عتیقه سکې او نور شیان. د شورا پولیسو او مشتریانو ته د دوی ډول آثارو د پېژندنې او په نښه کولو معلومات ورکړي. د لوور موزیم رئیس اژین لوس مارتنیتس وایي د اسلامي دولت ډلې په عراق او سوریه کې د اقلیتونو د له منځه وړلو تر څنګ د فرهنګ له منځه وړلو ته هم ملاتړ لري. د روسیې د بوک دفاعي توغندیو جوړولو کمپنۍ د خپلو څېړنو په پای کې نن وویل د مالیزیا د هوایي شرکت مسافرونکو الوتکه د دې توغندیو د پخواني زړې ډیزاین شوي ډول په واسطه غورځول شوې. د بوک توغندیو جوړولو دولتي کمپنۍ د رئیس سلاکار میخایل مالشیفسکی نن په مسکو کې یو خبري کانفرنس کې خبرې وکړې. دا وویل د بوک توغندیو پخوانی نمونې لا هم د اوکراین د پوځ لخوا استعمالیږي خو د روسیې د پوځ په وسلتونونو کې نشته. مالشیفسکی وویل د دوی څېړنه د الوتکې د ټوټو د عکسونو په بنسټ او د عامو خلکو د کتنې لپاره تیاره ده. د مالیزیا د 12 نمبر الوتنې د الوتکې د غورځېدو په اړه مخالف نظرونه لا هم شته. په دې الوتکه کې 293 کسان سپاره وو چې د اوکراین په ختیځ کې راوغورځول شوه. د روسیې د غاز دولتي کمپنۍ غاز پروم وویل چین خپل خاورې ته د روسیې د طبیعي غاز د انتقال د پایپلاین جوړولو کارونه پیل کړي. غاز پروم نن وویل پیکینګ تیره اونۍ د سایبیریا د پایپلاین جوړولو چارې پیل کړي. غاز پروم د غاز وویل د لویدیځ مسیر په اړه خبرې چې د روسیې د غازو صاحب له چین سره ونخلوي هم په ښه ډول روانې دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات واورئ.
دا هم د افغانستان د توستر شرنو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 28.4. په هرات کې آسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 24.3. مزار شریف آسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 28.25. جلال آباد آسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 28.3. او په ګردیز کې به هم آسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 28.3.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اورئ. ولسمشر اشرف غنی په بلخ ولایت کې د یو شمیر کارکونکو چې د پیپل ان نید موسسې ته کار کوي وژنه په کلکو الفاظو غندلې ده. په همدې حال کې د بلخ امنیتي چارواکي تاییدوي چې دا نه کارکونکي تیره شپه په زاري ولسوالۍ کې نامعلومو وسلوالو وژلي دي. د امریکا د برون پهنتون تازه څېړنه څرګندوي چې په افغانستان کې له 2000 کال راهیسې په روانو شخړو کې 100,000 کسان وژل شوي او هم دومره نور ټپیان دي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې مشرانو جرګه وایي افغان حکومت باید په قطر کې د طالبانو 15 نظربند چارواکي افغانستان ته انتقال کړي.
د افغانستان حکومت مکلف ته چې هغه دلته راولي که څوک پرې عارضي جزا وویني که عارض نه وي خوشي کېږي په افغانستان کې خوشي دلته په افغانستان کې دیوالي افغان په صفت باندې ژوند کوي.
د پکتیا چارواکي وایي په دې ولایت کې د ښځو او انجنونو تعلیم ته توجه زیاته شوې ده.
د موږ ټولنه د موږ مسیران په دې ضرورت پوهېدلې دي چې موږ باید با حجاب په اسلام سنبال او ناسي خوونکي ولرو تر څو وکولای شي نوې نسل مسیر ته تغییر ورکړي.
په افغانستان کې د پوهنې د وضعیت او په افغانستان کې د خونځو او زده کوونکو د حالت په اړه په همدې خبرونه کې یو مفصل ریپورت اوري. او ازادي او اوریدونکو نس پروګرام د خبرونه په دوهمه برخه کې ده. د ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفا ډول اوریدل شي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې 13 شپه په زارې ولسوالۍ کې نامعلوم وسلوالو د پیپل ان نیډ موسسې نه کارکونکي وژلې دي. د بلخ ولایت د امنیت قمندانې مطبوعاتي مسؤل شیرجان دوراني ازادي راډیو ته وویل چې دا 9 تنه کسان 13 شپه د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې په سرحدي سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دې کسانو وژنه په کلکه غندلې او دی د افغانستان د پرمختګ د دښمنانو عمل بللی دی. مجیب الرحمن حبیب زی په مزار شریف رپورټ لري.
د بلخ ولایت امنیتي چارواکي تاییدوي چې د زارې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یوې بهرنۍ موسسې نه تنه کارکوونکي د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د بلخ ولایت امنیې قمانداني ویان شیرجان دوراني له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پیپل ان نیډ موسسې نه تنه کارکوونکي تېره شپه د ناپېژندو وسلوالو لخوا وژل شوي دي. دوراني وویل چې د پېښې په اړه د کره معلوماتو د ټولولو په حال کې دی او سیمې ته یې استخباراتي او تحقیقاتي پلاوی هم استولی دی او وایي د لارې د لریوالي له امله یاد پلاوی د خپلو څېړنو جزئیات وروسته شریکوي. دوراني په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل: لاره ډیره لري ده، خلک په مرکب او آسونو باندې تګ راتګ کوي، د موټرونو ورتګ مشکل دی. موږ د امنیت قمانداني د مشر په امر سیمې ته سهار وختي 4 بجې هیات استولی ترڅو د پېښې په اړه معلومات راټوله او عاملین یې وپېژني. د پیپل ان نیډ موسسې مرکز د چک په جمهوریت کې قرار لري چې د بلخ او شمازون په لرو پرتو سیمو کې ټولنیز خدمات وړاندې کوي او له خلکو سره خوراکي مرسته ترسره کوي. په عین وخت کې د بلخ امنیه قماندان سید کمال سادات ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د پیښې په اړه معلومات نه دي تکمیل او پلاوی هم سیمې ته استولی دی. ښاغلی سادات د ازادي راډیو د سوال په ځواب کې چې آیا د یادې پیښې د ټولو قربانیانو شمېر 9 تنو ته رسیږي او ټول وژل شوي دي، د کره معلوماتو له شریکولو څخه ډډه وکړه. په عین وخت کې د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا په یوه خبر پانه کې راغلی چې د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې د هوا د پرمختګ او ترقی دښمنانو د ملي پیوستون نه تنه کارکونکي وژلي چې پکې یوه ښځه هم شامله ده. ولسمشر غنی دا پیښه په شدیدو الفاظو غندلې ده او ویلي دي چې د کورنیو چارو وزارت ته یې دنده سپارلې تر څو د یادې پیښې په اړه هر اړخیز معلومات بشپړ او عاملین یې وپېژني. په عین وخت کې د پی آی این موسسې اجرایي مشر شیمون پاینک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی افغان کارکونکي تېره شپه د ناڅرګندو وسلوالو لخوا په بېرحمانه ډول وژل شوي دي. هغه ویل موږ د خپلو د نورو پاتې کسانو د امنیت خوندي کولو په هدف هڅې پیل کړي دي. ښاغلی پاینګ زیاته کړه چې د وژل شویو کسانو د کورنیو سره به په اړیکه کې وي او په دې اړه به تحقیقات پیل شي. مجیب الرحمن حبیب زای، ازادي راډیو بلخ.
دا مجیب الرحمن حبیب زی په رپورټ کې مو واوریدل چې د بلخ امنیتي چارواکي وایي 13 شپه د دې ولایت په زارې ولسوالۍ کې نامعلومو کسانو د پیپل ان نیډ موسسې یا پن نه کارکونکي په ډزو وژلې دي. دا پین یا اړو خلکو او د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت د هیواد په شمال کې د موسسې د 9 تنو کارکونکو وژل په کلکو الفاظو غندلې دي. دا پین موسسې 9 تنه کارکونکي دي چې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت د ملي پیوستون په پروګرامونو کې کار کاو 13 شپه وژل شول. ولسمشر غنی هم په خبر پاڼه کې د کسانو وژل غندلې او دای د افغانستان د پرمختګ د دښمنانو کار ګڼلې ده. اجمل تورمان په دې اړه نور جزئیات لري.
د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت د پنیا اړو خلکو موسسې د 9 کارکونکو د وژلو په غندلو سره له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې ملکی خلک هدف ونه ګرځوي. د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزیر نصرالدین دورانی د پن موسسې د 9 تنو غړو وژل چې په بلخ ولایت کې د ملي پیوستون د پروګرامونو د عملي کولو په برخه کې کار کوو د هیواد د دښمنانو کار ګڼي. خغلی درانی د سه شنبه په ورځ په کابل کې وی خبری ناسه ته ویل چې د دغه وزارت او مؤسساتو کارکونکو پوزیان نول او د دولت وسلوال مخالفین باید په دا شان بریدینو سره خلکو ته د دوی د خدمتونو د وړاندې کولو مخه ونه نیسي.
متاسفانه بیګا دونی بجې د شپې د ملک دښمنانو په دوی حمله کړې ده او زموږ نه تنه همکاران په شهادت رسول د شهیدانو لپاره مغفرت وړو او د پزمندګانو لپاره صبر جمیل. زه په کلکو ټکو سره دغه عمل تقبیه کوم او له ټولو مخالفینو نه غواړم ټول مخالفین دې اجازه ورکړي ترڅو زموږ همکاران دې ملک په ودانولو کې خپل ونډه واخلي.
د پیپل ان نیډ یا اړو خلکو د چیکی موسسې نه تنه کارکونکي چې د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت سره کار کولو 13 شپه د بلخ ولایت د زارې په ناامن ولسوالۍ کې د نامعلومو کسانو لخوا ورنه سرونه پرې شوې دي. د بلخ ولایت سیمه چارواکي وایي چې دغه کسانو یاد ولسوالۍ ته تر تګ مخکې دوی ته نه دی ویلي. ولسمشر غنی په وی خبر پاڼه کې دغه کسانو وژل چې یوه میرمنه هم پکې ده په کلکه غندلي او دای د افغانستان د پرمختګ د دښمنانو کار ګڼلی دی. خاغلی غنی د کورنیو چارو وزارت ته هدایت ورکړی چې د دغه برید د څرنګوالي او عاملینو ته یې د جزا په ورکولو کې جدي اقدام وکړي. په عین حال کې د پن موسسې اجرایوي رئیس شیمون پانیک ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دغه پیښه له خفګانه ډکه وبلله او وی ویل چې د خپلو همکارانو د امنیت د خوندیتوب لپاره به لازم اقدامات ترسره کړي.
مونږ د خپلو پاتې همکارانو د امنیت یقیني کولو لپاره اقدامات په پام کې لرو. مونږ په افغانستان کې له 230 څخه زیات کارکوونکي لرو. پرته له شکه چې په سیمه کې دغه پیښې په اړه څېړنې روانې دي، مونږ به تر خپل توانه پورې د دوی د کورنیو خیال ساتو او ټول وژل شوي کسان افغانان دي.
د دغه کسانو د وژلو مسؤلیت تر اوسه چا په ځان نه دی منلی. دا لومړی ځل نه دی چې د یوې ماسي ملکي کارکوونکي په دغه هیواد کې هدف ګرځول کیږي. په تیره کې هم وسلوالو مخالفینو په ورته پیښو کې د ملکي دولتي ادارو او یو شمیر مرستندویو مؤسسو په کارکوونکو بریدونه کړي دي. افغان امنیتي ارګانونو په وار وار سره ویلي چې د دولتي ادارو او مؤسسو کارکوونکي باید لرې پرتو سیمو او ناامنو ځایونو ته تر تلو مخکې دوی په جریان کې پرېږدي. خو اندېښنې دا دي چې د ورته پیښو تکرار په دغه هیواد کې د مرستندویو مؤسسو په فعالیتونو خپل اغېز درلودلی شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم اوریدلای شئ. د امریکا د برون پوهنتون تازه څېړنه څرګندوي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې په روانو شخړو کې 100,000 کسان وژل شوي او همدومره نور زخمیان دي. د برون پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو مرکز له لوري دا هر اړخیزه څېړنه د جګړې بیه تر سرلیک لاندې په یو رپورټ کې خپره شوې ده. د دې رپورټ نور جزئیات له فرشته جلال سره اورو.
د امریکا د براون پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو مرکز په افغانستان کې د جګړې له امله د تلفاتو څېړنه کړې چې په هغه کې د وژل شویو زخمیانو او بې کوره شویو خلکو شمیر څرګند شوی دی. په دې کې ملکي کسان، طالبان، نور وسلوال، د امریکا او متحدو هیوادو عسکر، د خیریه موسسو کارکوونکي او خبریالان هم شامل شوي دي. دا څېړنیز رپورټ په عمومي ډول له 2001 تر 2014 میلادي کلونو په افغانستان او پاکستان کې د جګړې تلفاتو ته کتنه کړې ده. د دې رپورټ لیکوال نیتا کراوفورد اسوسییټډ پریس ته ویلي چې په دواړو هیوادونو کې د ملکي او پوځي تلفاتو شمیر په تیرو 14 کلونو کې د 1,900,000 کسانو په شاوخوا کې اټکل شوی او لږ تر لږه 1,200,000 کسان شدید زخمیان دي. دی ویلي چې په افغانستان که له 2001 میلادی کال راهیسې په روانو شخړو کې 100,000 کسان وژل شوي او همدومره شمیر زخمیان دي. میرمن کراوفورد زیاته کړې چې دوی پوهیږي چې په افغانستان کې جګړه پای ته نه ده رسیدلې او وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي چې ملکي تلفات د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 14% لوړ شوي دي، البته د تیر کال پرتله، او لږ تر لږه 940 تنه په افغانستان کې یوازې په تیرو څلورو میاشتو کې وژل شوي دي. په کابل کې د یوناما ویاند دومینیک مدلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د 2015 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په عمومي ډول 2,910 تنه ملکي کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي، او دا په ملکي تلفاتو کې ډیر ستر رقم څرګندوي. مدلی ویلي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله 14% زیاتوالی څرګندوي. په 2014 میلادي کال کې 3,609 ملکي افغانان وژل شوي وو او 6,849 تنه زخمیان شوي وو. نو سږ کال په څلورو میاشتو کې د 2014 کال په پرتله 22% زیاتوالی څرګندوي. په افغانستان کې زیات تلفات تر 2000 میلادي کال وروسته رامنځته شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتو د سازمان په حواله د 2009 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ لږ تر لږه 1,200 ملکي افغانان په دغه هیواد کې په مستقیم ډول د جګړې له امله وژل شوي دي. د براون پوهنتون د څېړنیز رپورټ لیکوالي ویلي چې ملکي خلک په افغانستان کې تر ډېره حده د وسلوالو په حملو کې وژل کیږي. په رپورټ کې راغلي چې د جګړې له امله په افغانستان کې لږ تر لږه 26,200 تنه ملکی کسان وژل شوي. دا هغه کسان دي چې په مستقیم ډول د جګړې له امله وژل شوي او نږدې 10,000 ملکی کسان شدید زخمیان شوي.
و امر دل چې و تازه سړنه چې د امریکا برون پوهنتون کړي د خی چې په افغانستان کې له 2000 لومړي کال راهیسې پروانه شخړو کې 100,000 کسان وژل شوي دي. د افغانستان مشرانو جرګوي چې افغان حکومت باید په قطر کې د طالبانو 15 نظربند چارواکي افغانستان ته انتقال کړي. دا 15 طالب چارواکي او کلوراند د امریکایي سرتیری بو بریکډال په تبادله کې له ګوانتنامو زندان څخه آزاد او قطر ته واستول شول. تفصیل د اسد الله الدین پر ریپورت کې اورو.
وروسته له دې چې امریکا په قطر کې د 15 طالب چارواکو د نظربندۍ موده تمدید کړه، مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت باید دې ته زمینه برابره کړي چې دغه طالبان افغانستان ته را انتقال شي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمي وایي چې افغان حکومت باید دې طالبانو ستونزه درک کړي او په وړاندې اقدام وکړي. ښاغلی مسلمیار د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې افغانستان قانوني نظام لري او که چیرته ثابت شي چې دغه طالبان په جرمونو کې ښکیل دي، نو باید د افغانستان دننه سزا وویني، نه په قطر کې.
15 تنه طالبان چې په قطر کې ژوند کوي، د هغوی وخت پوره شوی او نن په غوړونو کې راغلي چې هغوی ته تمدید شو. وخت د افغانستان حکومت مکلف ته چې نگران اوسي او د دغه خلکو په وړاندې چې امریکایانو د خپل یو سرباز په مقابل کې ډېر مهم خلک خوشی کړل یا نیمه خوشی کړل قطر ته ولېږل او اوس په قطر کې ژوند کوي، د افغانستان حکومت مکلف ته چې هغه دلته راولي افغانستان ته، او په افغانستان کې که څوک په عارضي جزا وویني که عارض نه یو خوشکیږي په افغانستان کې خوشی دلته په افغانستان کې دیوالي افغان په صفت باندې ژوند وکړي.
15 طالب چارواکي محمد فاضل اخوند، عبدالحق وسیق، مولا نورالله نوري، محمد نبی او خیرالله خیرخوا یو کال وړاندې د یو امریکایي جنرال بو برګډل په تبادله کې له ګوانتانامو زندان څخه آزاد او قطر ته انتقال شول. دغه طالب چارواکي په قطر کې د هغه هیواد د چارواکو تر څارنې لاندې وو او د جون په لومړۍ نیټه یې د نظربندۍ نیټه پای ته ورسېده. له دې سره سم یو امریکایي چارواکي د یکشنبې په ورځ وویل چې پر دغو 15 طالبانو لګول شوي بندیزونه به تر هغو جاري وي چې د دې مسئلې د اوږدې مودې حل لارې لپاره ډیپلوماتیکې خبرې بشپړې شي. دا د طالبانو هغه څیرې دي چې د کارپوهانو په باور د سولې په بهیر کې هم مثبت رول لوبولی شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې اداري پلاوی هم افغانستان ته د دې 15 طالب چارواکو پر راوستو ټینګار کوي او وایي دغه کسان د سولې په بهیر کې مثبت رول لوبولی شي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته داسې وویل:
همیشه د ولسي جرګې نظر دا ده چې موږ غواړو هغه افغان طالبان چې هغه که هر چېرته بندیانې باید افغانستان ته را انتقال شي. موږ کولی شو چې له دوی نه د سولې په مورد کې یو درسته استفاده وکولی شو. نو د موږ هیله توقع بیا هم له افغان دولت نه دا ده چې دوی له وزارت خارجي له لارې نه د امریکې متحده ایالاتو سره خبرې وکړي او دغه بندیان را انتقال شي افغانستان ته.
هڅه مو وکړه چې د ملي شورا د دواړو جرګو د دې غوښتنو په اړه د جمهوري ریاست نظر راواخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره څوک خبرو ته حاضر نشول. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي وایي چې افغان حکومت باید د سولې د ټینګښت ابتکار په خپل لاس کې واخلي او هڅه وکړي چې د طالبانو بانفوذ اشخاص د بهرنیو هیوادونو له زندانونو څخه آزاد او افغانستان ته را انتقال کړي. دوی وایي له دې سره به طالبان په حکومت کې د ځان د خوندیتوب ډاډ پیدا کړي او د سولې خبرو ته به زړه ښه کړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غږ آشنا رادیونه.
با پکتیا کې ډیر وخت انجونې خونځي او تنه پریښودل کیږي او کوي پریښودل شي او د فراغت سندونه هم ولري، نو کار کول ورته د کلتوري محدودیتونو پر اساس ډیر ستونزمن وي. د پکتیا د خونې او روزنې ځینې چارواکي وایي چې د انجونو کار ته هڅول لپاره ورته امتیازي معاشونه په پام کې نیولي دي. نور حال د داود تپان پر ریپورت کې اورو.
د دې ولایت د ښوونکو د روزنې عالي موسسې مشر عطا محمد قانې وایي د خلکو د ذهنیت تغییر او عامه پوهاوي کچې لوړوالی د دې سبب شوی دی چې په تیرو دوو کلونو کې زیات شمېر نجونې له درمالمین څخه فارغې کړې دي.
د موږ ټولنه، د موږ اجتماع، د موږ مسیران په دې ضرورت پوهېدلې دي چې موږ باید با حجابه په اسلام سنبال او په دیني ارزښتونو سنبال اوناسي ښوونکي ولرو تر څو وکولی شي نوی نسل مسیر ته تغییر ورکړي.
نوموړی وایي د دغو نجونو لپاره چې د ښوونکو د روزنې عالي موسسې څخه یې د فراغت سندونه ترلاسه کړي او غواړي د ښوونکو پایز د معرف په چوکاټ کې دنده اجرا کړي، نو دوی ورته د امتیازي معاش ورکړي امکانات برابر کړي دي.
یعنی د بس د معاش تر څنګ دوی ته به د عادل بست په اندازه نور مادي امتیاز هم ورکول کیږي چې دا به اوناسو ته یو زیری وي.
د قانې په خبره په دې ولایتونو کې کلتوري ستونزې د دې باعث شوي دي چې دوی مجبورن باید د هواري لپاره له بېلابېلو امکاناتو کار واخلي څو وکولی شي د دې ټولنې راتلونکی روښانه کړي. د نوموړي وینا ده چې په دې سیمو کې نجونو ته د کار زمینه برابرول او بیا هغوی په دندو ګمارل غټه ستونزه ده. خو د مارې په چوکاټ کې دوی ته د اصلي معاش تر څنګ یوه اندازه امتیازي معاش د دې په خاطر ورکوي چې د همدې ګمارل شویو ښځینه ښوونکو ستونزې پرې تر یو بریده هوارې شي.
د بس تر څنګ به 1000 افغانۍ دوی ته د منطقوي تر نامه لاندې امتیاز ورکول کیږي.
نوموړی دا خبرې په داسې حال کې کوي په پکتیا کې ډېر نجونې چې د دارالمعلمین او پوهنتون څخه سندونه ترلاسه کړي یا په انجوګانو کې د لوړ معاشونو امتیازونو لپاره کار کوي او یا په کم معاش د نه کار کولو له امله په کور ناستې دي. خو د چارو د کارپوهانو په خبره په دې ډول امتیازي معاشونو تر ډېره بریده ښایي نجونې وهڅیږي چې کارونه ترسره او شته کلتوري ستونزې هم ورسره له منځه ولاړې شي.
خواهد بود چه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ایم کل تنظیمای زور است که بیش به زور آمده ایم و منی فرمی که در بلوی جرگت نگو کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گاونده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صداده شود.
آزادی په چپو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری له آزادی رادیو نه واورئ.
نن په پاریس کې د کېدونکو غونډې موضوع د عراقي پوځیانو لخوا د اسلامي دولت څخه دریځېدل څخه درمادي خار بیرته نیولو. په دې غونډه کې د شلو لویدیز او منځني ختیځ هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو برخه واخیسته. په دې اړه تفصیل له ملالۍ بشیر اورو.
نن په پاریس کې په عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد د جګړې په اړه یو کانفرنس وسو. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په دې کانفرنس کې د خبرو پر مهال وویل چې د ائتلاف متحدان د هوایي استخباراتو په برخه کې کافي مرسته نه کوي چې د اسلامي دولت د پرمختګ مخه ونیول سي. د وویل چې د مځکني ځواکونو ملاتړ هم کم دی. د ائتلاف غړیو شلو لویدیز او منځني ختیځ هیوادونو وزیرانو په پاریس کې په دې غونډه کې د اسلامي دولت پر ضد د جګړې د ستراتیژي په اړه خبرې وکړې. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې عراق د مې په میاشت کې د رمادي له سقوط سره تر ټولو لوی پوځي ناکامۍ سره مخامخ سو. رمادي د انبار ولایت مرکز دی چې 90 کیلومتره د بغداد په لویدیځ کې پروت دی. د پاریس غونډې په درشل کې د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر وویل چې هوایي بمباری به یوازې هغه وخت بریالی وي چې په عراق کې ملي پخلاینه وسي. اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د عراق په انبار ولایت کې د اپریل میاشتې راهیسې د پښو ټینګولو هڅې کوي. داسې ښکاري چې په پرونی حمله کولو سره دغه سخت دریځ ډلې غوښتل د ائتلاف ځواکونو ته خبرداری ورکړي. پرون د بغداد په شمال لویدیځ کې یو ډیر لوی ځانمرګ برید وسو. په هغه ځای کې د ائتلاف ځواکونه د ځوابي حملو تیاری کوي. په دې حمله کې لږ تر لږه 30 پولیس ووژل سول. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی چې یو منځدریځ شیعه دی باید سنی عرب قبایل قانع کړي چې په دې جګړه کې برخه واخلي. که څه هم دا یو ستونزمن کار دی چې عبادی نه دی توانېدلی ترسره یې کړي. د یوه امریکایي چارواکي په وینا د رمادي له سقوط وروسته شاوخوا 800 قبایلي جنګیالي په رضاکاره توګه غواړي په جګړه کې برخه واخلي او مالي مرستې او وسلې ترلاسه کړي دي. د اټکل له مخې د ائتلاف ځواکونه 12000 ځواکونه روزي چې د اسلامي دولت سخت دریځ پر وړاندې ځوابي حمله وکړي. عبادی د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه د نننې غونډې مشري کوله.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. کله چې په دې وروستیو کې وسلوال طالبان د کندوز ښار ته نږدې شول نو دا په تیرو 14 کلونو کې د ولایت مرکز ته د دې ډلې لخوا تر ټولو جدي خطر و. افغان چارواکو چې امنیتي ځواکونه له بهرنیو ځواکونو د جګړې مسؤلیت پر غاړه اخیستی او تیر کال په جګړو کې درانه تلفات هم لیدلي په کندوز کې د یو شمیر پخوانیو جهادي قمندانانو د ملاتړ ترلاسه کولو ته زړه ښه کړ. څه چې د فرانسې خبري اژانس په باور د اور وژلو ته ورته ګڼل کیږي. په دې ډله کې د کندوز یو پخوانی پیاوړی قمندان محمد عمر هم شامل دی. نوموړی چې تر دې مخکې د کورنیو جګړو پر مهال په یاس خیران مشهورو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دا د خلکو پاڅون دی او خلک چمتو دي چې د خپل کور، وطن او عزت د ساتلو په خاطر خپل بچیان له طالبانو سره د جګړې لومړۍ کرښې ته واستوي. خو په جګړه کې د پخوانیو جهادي قمندانانو ښکېلېدل دغه مسئله بیا افغانستان خلکو په خاستوګه سیاسي کتونکو پوځي کتونکو ته اندېښنې پیدا کړې دي او ویره لري چې ښایي د دې کسانو بیرته راتک د جګړو میدان ته افغانستان له یو بل ستونزې سره مخامخ کړي. په دې اړه د ازادي راډیو پر ویب سایټ باندې پراته معلومات او رپورټونه اوریدلای او همې لیدلای شئ. دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي اوریدونکو ونیس پروګرام اوري، خو اوس لجانه قالی کوزي څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په بلخ ولایت کې د یوې مرستندوی مؤسسې پیپل ان نید د افغان کارکوونکو وژنه په کلکه وغندله او وایي عاملانو ته باید سزا ورکول شي. جمهور رئیس غنی وایي د دې پېښې عاملان د افغانستان د پرمختګ دښمنان دي. د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وایي وسلوالو مخالفانو د دې ولایت په دندېغوري ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو حملې کړې او تر دې مهاله دوام لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې د نشه یي موادو د پلورونکو د نیولو په هدف پیل شوي عملیات په بریالیتوب سره په مخ روان دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني وایي هیواد به تر پایه د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ وکړي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي د بغداد نړیوال ائتلافي متحدان د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې د ماتولو په کار کې لازمه مرسته نه کوي. د روسیې د بوک دفاعي توغندیو جوړولو کمپنۍ د خپلو څېړنو په پای کې نن وویل د مالیزیا د هوایي شرکت مسافرونکو الوتکه د دې توغندیو د پخواني زاړې ډیزاین شوي ډول په واسطه غورځول شوې. او د روسیې د غاز دولتي کمپنۍ غاز پروم وویل چین خپلې خاورې ته د روسیې د طبیعي غاز د انتقال د پایپ لاین جوړولو کارونه پیل کړي.
سباون کاکړ ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د سلام پړاندې کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. له بنگلاديش سره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبه ممکن سبا ته وزنديږي. د کرکټ فدراسیون اجرایي مشر شفیق الله ستانغزي ازادي رادیو ته ویل چې افغان او سکاتلند د لوبغاړو ټول د لوبي ډګر ته راغلي، خو د ډیرو اوشتون لګبل شاید د لوبه سبا ته وزنديږي. نو موږ زیاته کړه چې دوی په دې اړه د روزونکو پریکړه ته منتظر دي چې یو ساعت وروسته به معلومه شي. د یادونې وړ ده چې دا دریم وار دی چې د افغانستان ملي ټیم په سکاتلند کې په انټر کانټینینټل سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په یوه دوستانه لوبه کې د بنگلاديش له ملي ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر اساس تر دې مهاله لوبه د بنگلاديش په ګټه روانه ده. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم تیر جمعه په یوه دوستانه سیالي کې لاوس ټیم ته د 0 په مقابل کې په 2 ګولونو مات ورکړه. د افغانستان او بنگلاديش سیالي د 2013 کال سیالي لپاره د آمادګۍ په هدف ترسره کیږي. وروسته خبر دا چې د کابل په غازی سټډیوم کې د ماشومانو د ورځې په مناسبت د ماشومانو د ځغاسي سیالي ترسره شوه. د ماشومانو د عدالت غوښتنې د څنګه مسولې زبیدی اکبر ازادي راډیو ته ویل چې په دې سیالیو کې د سړکونو د سر شونځو او د کابل د ولسوالیو څخه 300 ماشومانو ګډون درلود. اغلی اکبر زیاته کړه چې د دې سیالیو هدف د ماشومانو د مړین د کچ کمیدل او پر هغوی د درنو کارونو مخنیوي دی. د اغلی اکبر په خبره د سیالي د یوې ورځې لپاره د سر شوي چې په پای کې ماشومان ته تحفې او مډالونه هم ورکول شول. خبرونو پای
تاسو زمون غغل ازادي رادیو اوري. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له بنگلاديش سره په ډھاکا کې لوبه کوي او همدا شی بعد افغانستان ټیم هم یو ګول وهله او دوړه لوبه د دوړو خلوبه یو په یو تر اوسه پورې مساوي پر مخ ځي. په افغانستان کې طالبانو د واکمنۍ له پرسیدو وروسته د نجونو او هلکانو د زده کړې په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، خو آیا د دې پرمختګ په اړه ورکړل شوی ارقام دقیق دي؟ د افغانستان د پوهنې وزیر تیره اونۍ ولسی جرګې ته د وینا پر مهال د هیواد د معارف په سکتور کې د فساد خبره رابرسیره کړه. په یو هیواد کې چې د نړۍ د فاسدو هیوادونو د فهرست په سر کې دی، فساد نوې خبره نه ده، خو یادونه بې ګټې ځکه نه ده چې همدا فساد د افغانستان په معارف او نورو برخو کې د وروسته پاتې والی مهم عامل بلل کېږي او باید د حل لاره ورته وموندل شي. دې موضوع ته د احمد تکل په تفصیلي رپورټ کې کتنه شوې ده.
د افغانستان د معرف په سیستم کې د فساد په اړه وروستۍ ادعاوې د هغو تورونو یوه برخه ده چې افغان چارواکي او نړیوالې په تیر حکومت کې پراخ اداري فساد بولي. ښایي په ولسي جرګه کې د پوهنې د نوي وزیر اسدالله حنیف بلخي وینا په همدې دلیل خلک حیران نه کړل، بلکې د ستونزې ژوروالي ته یې د ولس او د هغو د استازو پام واړاوه. د پوهنې وزارت لخوا د مخکې ورکړل شویو ارقامو له مخې په افغانستان کې د زده کوونکو شمیره څه باندې 8,971,000، د ښوونکو شمیره نږدې 1,09,000 او د ښوونځیو شمیره څه باندې 15,000 ته رسیږي. د پوهنې نوي وزیر په ولسي جرګه کې د دې ارقامو په اړه شک څرګند کړ.
ما باورم به این ارقام دقیق نیست. این ارقامی که فعلا در دیتابیس وزارت معارف وجود داره، این ارقام خدمت شما گفتم، ولی واقعا در بعضی مناطق ناامن مکتبا وجود نداره، ولی امکاناتش، امتیازاتش، پول معلمش و چی و چی و چی گرفته میشه.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره سیګار په خپل وروستي راپور کې وایي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یا یو ایس ای آی ډی په تیرو 13 کلونو کې په افغانستان کې د معارف د پرمختګ لپاره څه باندې 2.5 میلیونه ډالر لګولي. راپور زیاتوي د افغانستان د پوهنې وزارت په 2014 کال کې ښوونځیو ته د نږدې 8.5 میلیون ماشومانو د تلو خبر ورکوي چې د 2014 کال په پرتله 12.5 لکه زیاتوالی ښیي. خو د سیګار مشر جان سوپکو هم پر دې ارقامو شک څرګند کړی. ښاغلی سوپکو په ویل کورنل طبي کالج کې په خپله وینا کې د مثال په توګه په غور کې یو ښوونځی یاد کړ چې د چارواکو په وینا 13 ښوونکي او 2018 زده کوونکي لري. خو سوپکو وایي د افغان څیړونکو شبکې دې ولایت ته د سفر پر مهال لیدلی چې د ښوونځي یوازې 15 ښوونکي او 40 زده کوونکي درلودل. د افغان څیړونکو د شبکې څارونکو ته په سیمه کې همداراز ویل شوي چې نجونې هم په ښوونځیو کې زده کړه کوي، په داسې حال کې چې هلته اصلا د نجونو ښوونځی نشته. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې زورواکي قمندانان د ښوونکو تنخواګانې غلا کوي او خلک خپل ماشومان د دولتي ښوونځیو پر ځای دیني مدرسو ته استوي. د پوهنې پخوانی وزیر فاروق وردک دا تورونه ردوي. ښاغلي وردک چې په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون په مقصد په ناروې کې دی، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ده د مسؤلیت پر مهال د ورکړل شویو ارقامو دفاع وکړه او ویې ویل چې د زده کوونکو، ښوونکو او ښوونځیو د شمیر ډیټابیس حکومتي سیستم برابر کړی.
دغه لپاره مې ثبوت دی چې دا یو سیستم موجود دی. 2,300 کسان کار کوي، کمپیوټري نظام دی، هلته ثبت او رجستریشن د معلم شي او معاش د وزیر د خانه دی توده شوی، معاش د وزارت مالیه لخوا توده شوی، د مستوفیت لخوا توده شوی دی.
خغلی بلخی وایي معرف وزارت د منځنۍ ښوونځیو لپاره په تیرو 13 کلونو کې د حکومت او نړیوالو مرستندویو مؤسسو لخوا د مرستې له امکاناتو سره سره یو کتاب هم نه دی چاپ کړی. بلخی د دې ناکامۍ علت نه پاملرنه بولي. د ده په وینا د پوهنې وزارت د بهرنیانو د مرستو د جلبولو په مقصد د زده کوونکو او ښوونکو په شمیر کې مبالغه کړې، خو ناسمو ارقامو د افغانستان د پوهنې سیستم د نړیوالو په نظر کې بی اعتباره کړی.
در معارف در گذشته با تأسفی که ارقام به خاطر ای که دونرا کمکش ادامه پیدا بکنه گفته شده، بنابرای میگم فعلا دونرایی که به معارف افغانستان کمک میکرد در معارف بی‌اعتماد شدن. شما باور کنین که ما در هر ملاقاتی که در این مدت کمی که رفتیم، ملاقاتی که با بانک جهانی داشتیم، با یونسکو داشتیم، با هر نهاد دیگه ای که داشتیم، از نبود شفافیت در وزارت معارف مثل که شما شکایت میکنین، از عدم شفافیت نهادهای بین‌المللی هم همی شکایت دارن.
خود پوهنې پخوانی وزیر دا ادعا ناسمه بولی او وایي چې د پوهنې د نوي وزیر معلومات کره نه دي. فاروق وردګ وایي د ده د وزارت پر مهال د افغانستان د معارف سیستم د نړیوالو مرستندویو مؤسسو لخوا په منظم ډول ارزول کېده.
په موږ کې د بهرنیو مرستو د جلبېدو ظرفیت په حقیقت باندې ولاړ معلوماتو کې موجود و. د ګلوبل پارټنرشپ فور ایجوکیشن د دې عضویت چې افغانستان اخیستی ارلاسو ګلوزیار به 2 کالو د پاره مسلسل مګردیا بشوي او داغه ډونر لوکل ډونر ګروپ هغه مملکتونه چې د لوکل ډونر ګروپ په هیڅ باندې کار کوي دې دې فرض دې شوی دې دې ټول د خای په نلي ټول نه لخوا دا معلومات تخشوي دقیق شوی دا نه ورسته د افغانستان د وزارت معارف ظرفیت پای کړای ورته کړی ټوب یو ورکړای او 500 میلیونه ډالر یې درې کالو د پاره ورته ورکړی.
د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پاتمن په معارف کې فساد تر هغې اندازې چې راپورونه یې خپریږي ژور بولي. ښاغلی پاتمن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پوهنې وزیر په ولسي جرګه کې د ستونزو ډیره لږه برخه یاده کړې. پاتمن وایي چارواکو حتی د بندو ښوونځیو د پرانیستو په پلمه لا پیسې اخیستي.
فاجعه د پوهنې په وزارت کې تر دې ډیره ژوره ده. د 50 کال نه وروسته چې دا ښوونځیو کرل شروع شوي دي، په پکتیکا کې، په زابل کې، په قندهار کې، په فراه کې، په نیمروز کې، په اروزګان کې، په نورستان کې، 12 ولایت کې چې هلته د دې تنقې ځوانانو سره جفا شوې ده، علاوه دې نه چې ښوونځي تللې دي، د دې ښوونځیو د خلاصولو په نامه پیسې اخیستل شوې دي، د یونیسف نه اخیستل شوې دي، کاناډایان نه اخیستل شوې دي. او دا چې څه د پوهنې وزیر وویلې، دا یو فیصد د دغه مشکلاتو.
د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی ولسی جرګې ته د وینا پر مهال د ښوونکو ټیټه مسلکي سویه، کمزوری تعلیمي نصاب، د ښوونځیو د ودانیو او ټولګیو د کمښت له کبله د درسي ساعتونو زیاتوالی، د ټول هیواد په کچه نامتوازن خدمات او د زده کړو د بهیر د ارزونې په مقصد د تفتیش نشتوالی د معارف لویې ستونزې وبللې. خو آیا په رښتیا ټولې ستونزې همدا دي؟
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د آزادی او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشحالی په هیله دا ورنی د بیا هم د ستاسو دوستانو ډیر پیغامونه را رسیدلې چې پر بیلابل موضوعاتو دي. لمړی غواړم هغه پیغامونه او شکایتونه در سره شریکم چې دوستانو د امنیت خرابوالی او له همدې څخه د نور ستونزو در مسته کېدو پاره کړی دي. البته یو یادونه کوم چې دغه خبرونه د آزادی رادیو نظر نه څرګندوي، یوازې ستاسو اوریدونکو د شکایتونو او ستونزو پر اساس جوړیږي. د دغه دوستانو ستونزې په واورو چې د امنیت په اړه شکایت لري.
زه د روزګان د ولایت څخه د اساس د ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره دغه دوه شروع کیږي چې پر موږ باندې لارې بندې دي. هیڅ شی په دنیا هیڅ شی نه ژیم ستریدای. یو من په ټاکې یو د بوکو غوړي چې په 5000 غوړي هم نشته. نو خو هغه له هم نه غواړو، خو یو گزاره به وکړو. مګر په لیاز خدای وروره دا چې د اکثر د موقت وخت لپاره د شلو شپو لپاره دی راوسی، چې موږ یې زخمي وسی وینه یې ډېر کې یو شکمي عملیات وسی. بس وروره مکې به سره وکړه سواده دلته داسې ډاکتران دي چې خالي د وینې د درېدو سره یې نهسته. یو سړی په لاس کې پی وینه نهشي دروی، دغه وینې د لاسه ژوند د لاسه ورکړي. وسلام، السلام علیکم.
ګور زما دا پیغام دی چې د هلمند ولایت خورا غټ جګړه روان دي. دا باید د حکومت تشکیل ورکړي، د خپل د تشکیل ورکړي. دا خلاص د قران خلاص د ریښه نه کړ. السلام.
الو، السلام علیکم. د کندهار ولایت چوری کوټ ولسوالۍ نه خبره کوم. ما د ولایت مشر سره د نور وخت مقامات سره د هله ده د چوری کوټ ولسوالۍ امنیت ته دی خاموشي چار ورځ کې جنګونه یې طالبان شدید دي او پولیس یې لږ دي. موږ دا دولت څخه لرو دی د شولې کوټ ولسوالۍ د ډیر کې شولې کوټ ولسوالۍ ډیر راټ ولسوالۍ دی چې د پولیسو د وره د داخل پولیسو وسنه پر رسیږي. وسلام، سلام.
سلام علیکم. درځګان ولایت شریف صاحب ولسوالۍ څخه خبرې کوم. څه د حکومت سره هیله لرم چې دغه یا دي دغه چې د اساس ولسوالۍ راشي وبولي چې د طالبانو سره یا دي په خپل ولایت کې چې بار جنگ او جګړې مخ په توپو ولي وي. د مغاریانو چې اوس کوم طرفونه چې نه طالب طرف نه وایي، چې د حکومت طرف نه وایي، ته نه باندې واخلو شو په دغه توپو په دغه ځو شانې کې په مړ کې وایي. وسلام.
سلام علیکم. زه زاهر خان د چاچنو ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما پیغام د هدادي رادیو ته دادې چې ما پیغام د لوړ مقامات ته ورسیږي. مرته کوم کومه کرانه چې سل په سل کې دا خطر دی چې موږ خپل ولسوالۍ د لاسه ورکو. کله چې د لاسه ولسوالۍ ورکړي دا فائدہ نه کوي. کومه کومه کرانه چې کار سره وشي. نور وسلام دائم.
ور دا زو شي دا ساته ولسوالۍ ما زه غواړم چې دا د کندهار سره د ځاکونه را روان دي او هغه راشي په ولایت کې مدني جنازې فاته له دراوات ولسوالۍ او شهید اساس ولسوالۍ دراوات بشي واړي کومک ته تیار لري. د شهیدانو تپانو مودم باندې ورکړي دي. نه پوهېږي چې دا وري د فاتې سي کومک یو مرسته نه کوي.
السلام علیکم. رمضان زمیر يم روزدان ولایت دراوات ولسوالۍ د مندو د سیمه اوسېدون کی چې اوس په حال د کندهار پونتون برحال ماشلیم. د روزګان ولایت په ټول ولسوالۍ کې ډیر سخت جنگ روان دی، خصوصا د جراوت ولسوالۍ کې د لږ 15 ورځې کیږي د طالبانو پولیسو او وردو ترمن ډیر سخت جنگ روان دی. په حقیقت کې دا جنگ د جراوت د معصوم ولس د ژوند سره جنگ دی، د دې خلکو د غریبۍ او اقتصاد سره جنگ دی. ځکه اوس هغه وخت دی چې د دې وطن تور غرونه چې لاس ته رسیدلي دي،
ټول وچ او پمځکه هوار پرتیږي چې د وردو او د طالبانو د جنگ په نتیجه کې د وردو د هوانونو په لمبو کې سوځل کیږي. ټول ولس او خلک در به دره دي. نو د اشرف غنی له لاسه موږ هیله کوو چې نور دا ولس در به دره نه کړي. وسلام.
مریضه ګل محمد د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ د بستانجو اوسېدونکي زما د ازادي راډیو د نړۍ د عظمت پیغام تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. زه د پیری پوستې قومندان ملي پولیس یې مزاد چې په بستانجو په سیمه کې د پرون راهیسې جنګ شروع دی. تر اوسه پورې تعرض د درې پوستې طالبانو نیولې دي. نو زر تر زره ځینو ته کومک راورسي. کورنۍ چارو وزیر ته مداخله ده او د لوړ مقامات سره مداخله ده چې څرخه کې ورکې او دوه ورکې دوه څرخه کې د ټول سنګین ولسوالۍ بس چې دوه ورځې پر وګرځي چې کام پر وکړي بس کار خلاص دی. وسلام. حاجی نظر ګل د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ د بستانجو اوسېدونکي زما د کورنۍ چارو وزیر صاحب د دفاع وزارت ته زما دا غوښتنه ده چې زر تر زره د سنګین ولسوالۍ ته ډېر پام کوي. بستانجو سیمه چې د ګرما اوسه بیا تر کوزدي پورې دا منطقه طالبانو ونیول. پرون چې تر دو پرون پر مازګر جنګ شروع شوی ولې تر پوستو تر نن سهاره پورې لارې بندې دي. اخواته موټر نه شي تللی نه ټانک لای شي. ټولې لارې بندې دي. نو زما هیله ده د نور مقامات څخه چې دغه پیغام دې واوري او دغه کومک ترې واسطه ژر تر ژره کنی اقدام منطقه سکوت کیږي. وسلام په احتیاط.
اور السلام علیکم. زه د هلمند سنگین ولسوالۍ اساس سره په تماس کې یم. دا یو کال کې چې د هلمند د سنگین ولسوالۍ د بستانجو په حوزه کې جنگ روان دی. دا کله چې هغه غوري دا یا د خپل پوسټ ټول کې یا ورور عملیات جره چې دا سره کم کار دی. خو نه یو ورځ نه دوی ورځ جوړ ور دغه پیغام دی د لوړ مقامات پورې ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم اورور د دې تاسو د نور اوریدونکو شکایتونو مخبره کړه. امنیتي ستونزې هغه څه دي چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو او سیمو کې خلک ورسره مخامخ دي. خو په دې ورستیو کې د هلمند د ځینو ولسوالیو د نامنیو په اړه ډیر زیات شکایتونه مشترسي دي. او موږ د بیلګې په ډول څو پیغامونه تاسو ته واورول. که هم په تیرو خبرونه کې مو د همدې موضوع په اړه له چارواکو سره خبرې کړې دي او تاسو پیغامونه مو ورسول. خو بیا هم هڅه کوو چې دغه ستونزې بیا بیا تر چارواکو ورسو. د ازادي رادیو سره په یوې مرکې کې د افغانستان د کورونی او چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د همدې امنیتي ستونزو په اړه یو پوښتنه داسې ځواب کړه.
هغه دوه ولایتونه خو د څو کال راهیسې موږ هلته حضور نه لرو. یعنې ولایت ولسوالیانې مزار وړم هغه دوه ولسوالیانې چې بغران او هغه د هلته موږ حضور نه لرو. دا صحیح خبره ده. اما دغه درې ولسوالۍ د نوزاد مساخله او سنگین کې موږ ښه شتون لرو، په قوت شتون لرو او دا ولسوالیان خود نه کوي. زمونږ غلوی عملیات د ذوالفقار په نوم په هلمند ولایت کې دغه اساسي مخه دا و ترڅو دشمن سرکوب سي او لمنځه لاړ سي. ترڅو په دغه دوبی کې بیا سنگین لکه تیر کال غوندې د کملوی ستونزې سره مخامخ نسی. دا اوس فعلا زمونږ د امنیت قومندان نوزادو کې دی او زمونږ امر د امنیت په سنگینو کې دی چې خپل دوی دغه عملیاتونه رهبری کوي. د سقوط په وضعیت کې نه دی. زمونږ ولسوالۍ به سقوط نه کوي، هیڅ ځای به سقوط نه کوي. دا خبره ان شاء الله دا پخوا هم رد شوی، یعنی دا غلط ثابت شوی. پخوا هم ډېر داسې تحلیلونه مطرح کېدی چې ګواکې ولایت او ولسوالۍ به سقوط وکړي، خو د سقوط مسله نه ده. اما بلې اوس موږ امنیتي ځواکونه د مخالفینو سره مخامخ دي په دغه درې ولسوالۍ کې. نو کوشش موږ کوششونه روان دي ترڅو دوی ته ماتې ورکړو. یوازې په نوزادو کې په تیرو څلور ورځې کې نږدې 15 مخالفین له منځه تللي او زموږ تلفات هم یو څه ټیټ ول. اما په سنگین کې اصلي ځالې د دښمنان د طالبان چې په تیر 10 کلونو کې دوی خپل داسې ځایونه جوړ کړي وو چې ډېر لوی سنگرونه او د دوی د اسلحې دیپوګانه وو، هغه ټول له منځه لاړل. یعنې سنگین داسې سږ کال تصفیه شو چې په تیرو 9 کال یا 10 کالو کې داسې عملیاتونه ترسره شوی چې موږ اوس د سنگین څخه مطمئن یو. اما د دوی نشتون هنوز هم په بعضی نقاطو کې سته. نو کوشش کوو چې د ذوالفقار د عملیات نور بکسي هم مخته لاړ سي او هغه لوی تهدید د سنگین د نوزاد د مساخله لپاره لمنځه تللی. دا نور تهدیدات چې په ټیټ ساحه دي لپاره موږ هم خپل امکاناتو نه کار اخو. ملي وردو او ملي پولیس په ګډه سره مشترک کار کوو.
د کورنیو چارو د وزارت ویان خبرې مو اوریدلې. ازادي راډیو هڅه کوي چې تر خپل وسه ستاسو غوښتنو ته ځواب ووایي او ستاسو ژغونه تر مسؤلینو پورې ورسوي. یو شمیر نورو دوستانو په خپلو سیمو کې د محلي پولیسو له کړنو څخه شکایتونه کړي دي. د دغو دوستانو اوازونه به په ګټه واورو.
بله، السلام علیکم. زه قدرت الله د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ سرپرستی پارټي کې یم. ما دا د اشرف غني سره دا خواهش دی چې د زموږ میوند ولسوالۍ کې د محلي پولیس ډېر مسلمانان تنګوي، ډېر په عذاب یو، وروره نه بازار جنت لای سو، وروره موټرګاټان سره بند کړي دي. اوس به نو موږ کومولې کوم سکینې کې شی لري کې نه لري، هغه به خامخا په 2000 موټر ارمریز تکړه کوي دی بیا. او وڅ چورو په هغه مټر کې مرګ دی پرې دی چې نو کله زه راغلم د طالب په نامه جرا تاسې بار کوي دی شی درلو دی کې نه درلو دی دا خبره خدای تعالی کو دوا وکړي دی بیا ته راي لګي بل کوم نه راي لګي مړي ډیر فزا کړی ورور مړي ډیر سره تنګ یو بار گزاره نه دی کوو شنسه نه وړي ورور هیڅ گزاره نه سره کولای. الو السلام علیکم، دلته په کندهار کې
د مرګربکانو سیر بازار یو د خلکو کورو ته د دې زره خلکو څخه پښه زور راشي، خصوصا د پنجوایي کې د مرګربکانو د حکومت مړي ډیر فزا دي.
السلام علیکم، زاد لمین د ورسکان د ولایت د جزو د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زدا هیله کوم د نور مکافات څخه چې زموږ په ولسوالۍ کې موږ در بکیان څخه ډېر عذاب یو، موږ وکړ ونجې ته نه پریږدي. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم، زه عادل د کابیسا ولایت د کجاب ولسوالۍ د لنډخیل کې خبرې کوم. نو دا سره په څه دا هله دا چې دار بکیان یو رکه ځکه دې په عوام باندې دې ځاځل نو چې یو سلام دا دې راډیو ته دې دې سلام نه وړاندې کوم. السلام علیکم.
الله سلام علیکم، دا روزګان دا څه شیرا فاته او د صالح په صفه تمام چې موږ زار بکیان ته ښه فزاج او ټوټې راته غواړو چې سره ته غواړو یو څه کین باید نو راواز او چاته ورسېږي. سلام علیکم.
السلام علیکم، یعنی کی بلاد هلمند ولایت څخه پیغام پریږدم. په هلمند ولایت کې چې کوم اربکان دي تاسو سره ډېر مزات کې هیل کوم چې تاسو سره پیغام نشر کړ.
زه ازادي راځي ته پیغام درمه هلمند ولایت د مسجد ولسوالۍ څخه د بدلا کول د سینې سمې د پیغام درمه چې د تل امانې پولیس سره چې ګناه کار په پیسې پر غنو ټولې پر د غیر ټولې په بیا چې دا زوږه د افتاریا ټولې پر
کله کوټه لري غیر مغامي وسلام. زه کندهار ولایت د جوړید ولسوالۍ رسنکار اوسېدونکی یم. زه تقریبا کوم چې د امن خبرې په رادیو کې تاسو نه چرکی چې دا نور مشران په ورته سيزي موږ د جوړید ولسوالۍ رسنکار څخه د مالي پروف خدای زیات پتنګ او د جن تازه د مستخه پیسې غواړي موږ وی نه کنا کوم زوري بس او په یم مالي شي باندې په لوړ څه جوړې کولې نشي دوی دې باندې چې بیا فوټبال درې لکه کاله دې سره لکه نو دې څخه زره نو ساکي موږ خپل مرکز حکومت او خدای دې چې لا مالي فلوس مسخیت کی دوی په ځای چې دې اکی ممکنته دې ملي او دورا او ملي او دوه څه سمو راکې سم یو یا سم دې یا څه څنګه یو نو موږ څه خدای دې ته موږ خبر پر راځو چې سپور کې چې دا نور خلک ته ورسې دي خو سړي دې زلمن کې دې د دې خبرې ته چې تناکه خبره ته وکی دا دې په باندې کې بودی دي دا یې په دوه ډول کې دا کوي دا سم څار ما دې پولیس
زما چې ولا بيد به من ولایت د مرجې د ولسوالۍ يم. مرجې ولسوالۍ کې محلي پولیس او چارواکي کوي څوک نن غوټه وتړي زره پرې شي وي هغه دې په تکلیف کوي تکلیف ور کوي نو دا چارواکي او دا محلي پولیس دې داس نه کوي اینده کې کوي څوک خدای اسلام دی اسلام باندې چا خوا بدې دي او موږ اواز دي تر اشرف غني او د ډاکټر عبدالله پورې ورسېږي. والسلام.
دوستانو تاسو شکایتونه مو واوریدل. دغه ستونزې ته د کورنیو چارو وزارت ځواب څه دی؟ بیا هم دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي
د محلي پولیسو په حق باندې همیشه د نقص معلومات او بعضي مسائل مون سره مطرح کیږي خو اوس محال د دوی شمیر زیات شوی او نږدې یو څلو تلور پنځوس ولسوالیانو کې دوی فعالیت کوي، یعنی اکثریت ولسوالیانو کې ډیر محصر دي. اما ستونزې هم شته خو دا مسله ډیر جدي نیسو. په هغه ولایتونو کې چې مشکلات زمونږ سره شریک شوي دي اقدامات مو کړي دي. د تشکیلات د محلي پولیسو تشکیلاتو د ښه او یا مؤثریت لپاره مونږ د هر ولسوالۍ په کچا یو سطحه باندې د افغانستان ملي پولیس یو افسر او دوه نور منصوبین ټاکلي دي، او خاصا د استخبارات منصوبین چې هغوی د دوی د اعمالو څخه نظارت وکړي او وګوري چې دوی آیا خپل محدودې د وظایفو کې فعالیت کوي او یا خدای نخواسته خلکو ته کوم مزار او اذیت رسوي. په څو ولایتو کې چې مونږ ته ګزارش رسېدلی و، عام زموږ د استخبارات او د خلکو نه مونږ اقدام کړی، کسان مو لرې کړي، بندیان کړي مو دي، او کوشش کوو چې تر هغه حد پورې چې امکانات لرو دغه شکایاتو ته رسیدګي وکړو او د دوی مخه ونیسو. نو خلکو مو همیشه تشویق کړي چې دوی د خپل مشکلات مون سره شریک کړي.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو د شغلي صدیقي څرګندونې مو واورېدلې، په دې هیله چې دا مشکل هم د نورو سره یو ځای ډیر ژر حل سي. اوس په د نورو اوریدونکو پیغامونو واورو چې د نورو بیلابیل ستونزو په اړه شکایتونه موږ ته رسیدلې دي.
زه خبرې کوم د پکتیکا ولایت نه. پکتیکا ولایت کې بیخي د خلکو مشکلات نه، بیخي داری په تاسو بیخي په ښکاره روان د ولایت نه بیخي زیات مشکلات دي. وروره خلک یې په بدوی سره کال کال وروره که هېڅ رسېدګي د چا مشکلات ورته کېږي نه وروره جانانه. دې په خاطر چې خلک اکو غواړي له حقه چې وروره جانانه حق ترې لاندې کوي، اباطل ترې پورته کوي. سرمایه‌داره سړی همیشه کامیاب ده چې محکمې ته هم تیار ده، ورور سرموالۍ ته هم سرموالۍ هم دي ده په ګټه، د محکمه هم دي ده په ګټه، د سرمایدار سړي په خاطر دي. غریب سړي هېڅوک غږ نه اوري، ولایت هېڅ رهبري هېڅ اراده د دې نه لري چې اداري فساد ورکه. زموږ غوښتنه د ازادي راډیو له لارې چې لاشرف غني چې دا ده چې هغه ورځ چې تا اوله لوړه کړله او لوړه دې اخیستله او تا ویلې زه به اداري فساد ورکوم، یعنی هغه لوړې هغه شي سره لا کوم قول چې تعالی الله تعالی له قران سره کړی دی هغه سره په ټکر کې واقع کیږي. که چیرته ته دغه هغه نه کې ورک نه کې او دا فساد مخه ولنه چې دا دې فساد مخه ډیر اسانه نیول کیږي. که څوک اراده ولري یو مخالف نیول کیږي، یو لری ولسوالۍ کې کشف کیږي وروره کنه په یو کند او غره کې نیول کیږي. او د اداري فساد رشوت خور غل سرانوال دغه ورور د اداري په مخ کې نه نیول کیږي. ډېر موارد شته چې اسناد شته، شواهد شته، وروره خو دلته اراده نشته. وسلام په احترام.
زه د هغه تورخم د لاینډ ریواري مواداد هغه کې بلا متخان کې دا شانزه هغه عسکر دي، دا د اوزي شانزه دوی هغه غواړي د اسناد که اسناد ورنه کو پلیټ کوي، او دا پلیټ وي چې بیا د چور شو درې سو روپۍ غواړي. موږ ناش افغاني دا تقاضا ده چې دا دې مخه ونی.
السلام علیکم. د کندهار ولایت د نمې ناحیې څخه محمد نسیم خوشحال خبره کوم. زموږ د کندهار د قومنداني امنیت د رئیس صاحب سره دغه هیله و ارزو ده چې کوم کارټونه د سلاو ده د کوم خلکو ته ورکړي دي، اته هغه خلک موږ پېژنو چې دوی ټکسي چلوونکي دي، دوی شخصي کارونه لري، هېڅ کومه وظیفه نه لري، هېڅ کومه دښمنۍ نه لري. په دې کې دوی هغه خلکو ته کارټونه ورکړي دي چې هغه د دې خلکو مزاحمت ګرځي، خلکو ته ګواښونه کوي، خلک زیریي. موږ دغه عرض لرو چې دغه خلک دغه کارټونه دوی په خپل بند. وسلام.
السلام علیکم. خنی ولایم د بلخ ولایت خزامت در کومه. ازادي راډیو ټول کارکونکو سلام او مبارک. سلام د معارف په وزارت کې، د معارف ریاست کې، بلخ ولایت کې فساد به خیام سره شدل لري. دا د مکتب کتابونه په بازار کې کتابچه په بازار چرتیږي. مدیران د معارف، سرمالمین د معارف وخت کتابونه اخلي، 60% تولیداران نور کوي، او نور په سرمالمین او مدیران د معارف د خپل اجرانو نه رشوتونه اخلي. هغونه په میاشت کې 2000 یا 1000 روپۍ اخلي. هغه استخدامي د وزارت معارف نه خواهش کوو چې دا رسمي مسلکي معلمین اطرافو ته راولېږي، ولسوالانو ته، چې دا فساد مخه ونیول شي. تبدیلي د پیسو په مقابل کې شي معلمین 6000، 10000، 10000 روپۍ مدیرانو ته ورکوي. بیا دوی تبدیلي خاورو ته یا بلجې ته. دا مشکلات به خېږي د ریاست معارف کې په بلخ کې.
السلام علیکم. زنګ یو اطلاع ما د شهزاده ماما زید قنطاده ورو د روزګان ولایت تګزاب د لوسالی د چونې د کلیو سدن کم مور د دولت د هیز مست د لوسالی کې او کمزور خادد باید مو تنور خادر او واسو سی. والسلام.
وعلیکم السلام. خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو اوري. ځینې دوستان ګیله کوي چې پیغامونه نه خبريږي، د دوی ګیله منم او ورته وایم چې محترم، لکه چې ما په دې خبرونه کې هم یادونه کړې ده چې ستاسو پیغامونه یو هم نه پاتېږي. څومره چې د خبرونه وخت دی هغومره شکایتونه راخلو او پاتې شکایتونه بلې خبرونه ته پرېږدو. بل دا چې ډېری پیغامونه داسې دي چې د کیفیت خرابوالي له کبله د خبرېدو وړ نه وي، یا یې لیک خرابوي، او یا هم د خبرو په نیمایي کې اړیکه پرې سوي وي. نو بیا هم هیله کوم کله چې زموږ پیغام ثبتونکي دسکاته زنګ وهي، نو یو مناسب موقعیت پیدا کړي او بیا اړیکه ونیسي. د نن ورځې خبرونه مو همدا وه. د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه مو یم. تر بیا مو په خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.